آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د غزنی په ولایت کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 12 خلک وژل شوی دي. د پاکستان په ناقراره قبایلی سیمه کې د پاکستانی پاوز په ناڅاپي برید کې 14 افراطیان وژل شوی دي. او چک هیګل وایي په کار د شپ تایلند کې سمدلاسه بندیان خوشي او انتخابات دایر شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د پاکستان پوځي منابعو ویلي دي چې د افغانستان د کونړ د ولایت نه د پاکستان په قبایلی علاقې باجوړ باندې د طالبانو حمله په شاتم بولیده. او د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د اوریدو کمیسون ویلي دي چې د 15 شمالي ولایتونو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه څېړلې دي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې زیبا خادم او حسیب الکوزای صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د هند بارنیو چارو د معین سوجیتا سنگ سره وکتل. سوجیتا سنگ د ایرات ولایت سفر نه وروسته نن په هر کې ولسمشر کرزی ته د هند په قونسلګری باندې د توریستي برید په اکله معلومات ورکړل. ولسمشر کرزی د هند بارنیو چارو د وزارت معین ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان امنیتي قواوې به د دوی د سفارت او قونسلګریو د ودانیو او کارکونکو امنیت په ښه ډول تامین کړي او د افغانستان حکومت به په دې اړه له هیڅ ډول همکاري څخه ډډه ونه کړي. د هند بارنیو چارو د وزارت معین ویل د هند په قونسلګری باندې د توریستي حملې نه وروسته چې په ایراد کې د ویزې څانګې تړل شوې وه بیرته به په لنډ وخت کې پرانیستل شي. ولسمشر کرزی په هندوستان کې د بریالیو انتخاباتو په ترسره کېدو خوشي څرګنده کړه او ویل چې د هند او افغانستان ترمنځ تاریخي دوستي له زیاتو امتحانونو نه کامیاب راوتلې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. افغان چارواکي وایي 2 د افغانستان په ختیځ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دي. د حکومت نطاق ویلي دي دغه چاودنه نن د شنبې په ورځ وختي د غزنی د ولایت د ګیرو په ولسوالۍ کې وشوه. په 2 کې ملکی خلکو سفر کاوه چې بم وچاودېد او تلفات یې پېښ کړل. په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان دي. تر اوسه پورې هیچ چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د سړک د غاړې بمونو ولسي خلکو او امنیتي قواوو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
په پاکستان کې نظامی چارواکي وایي په قبایلی علاقې کې په یوې پوستې باندې په ناڅاپي حمله کې 14 ملیشي عسکر او 1 د پوځ عسکر وژل شوي. پوځ وایي یاقیانو نن سهار د افغانستان په سرحدي کرښې برید وکړي او د دغې حملې د پیل کېدو نه وروسته چې د باجوړ په قبایلي علاقې کې وسوه 2 د ټوپکو ډزې روانې وې او توپدار هلیکوپتر یې هم مرستې ته ورغوښتل شوې. حکومتي نطاق وویل 2 عسکر زخمي سوي او کیدای سي چې د مړو شمیر نور هم پسې زیات سي. د پاکستان د پوځ منابع وایي چې دوی د یاقیانو یوه غټه حمله پر شا وتنبوله او 16 ترګر یې ووژل. په عملیاتو کې یو سرتیری وژل سوی دي او 2 نور ټپیان سوي دي. منابع وایي چې د افغانستان د کونړ ولایت څخه د 150 او 200 شاوخوا طالبان سهار وختي د پاکستان د قبایلي علاقې د باجوړ په سیمه کې پر یو پوستې باندې برید وکړي. باجوړ د افغانستان د کونړ ولایت سره په سرحد کې موقعیت لري. په دې اکله به د خبرونو وروسته مفصل رپورټ واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په تایلند کې د کودتا د رهبرانو نه غوښتي دي چې بندیان خوشي کړي او زر تر زره عمومي انتخاباتو کې. چک هیګل دا خبره د تایلند پوځي رهبر جنرال پریو چانو چان د دې اعلان نه وروسته کړې ده چې ویل ښایي 1 وروسته په تایلند کې ملکی حکومت برقرار شي. چک هیګل نن په سنگاپور کې د آسیایي هیوادونو په امنیتي کانفرانس کې د تایلند په نظامي رهبرانو غږ کړی چې د سیاسي غونډو د بندولو او د مطبوعاتو د کنټرولولو په شمول د بیان په ازادۍ باندې بندیزونه لرې کړي. چک هیګل وای چې د دیموکراسۍ نه د تایلند د سلطنتي نظام شاته تګ او همداشان دغه ډول روشونه د غندنې ور دي. د ویل امریکا د تایلند سره د خپل اوږدې مودې نظامی اړیکې له دې کبله ځنډولې دي. پرون د تایلند نظامی جنرال پریوت په ملي تلویزیون کې وویل چې د انتخاباتو نه مخکې باید روغه جوړه او سیاسي اصلاحات وشي. پریوت په وینا کې زیات تاکید په دې وکړ چې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د تایلند اقتصاد قوي دی او پانګه اچونکي باید په ډاډه زړه په ملک پاتې شي. خو هغه هم دغه راز احتجاج کوونکو ته هم خبرداری ورکړ چې د نظامی کودتا په ضد مظاهرې بندي کړي. دو ویل مظاهرې د ملکی واکمنۍ بیرته ټینګول سستوي.
موږ د تایلند شاهي قواوې دې ته هڅو چې توقيف شوي کسان خوشی کړي، د بیان پر ازادي بندیزونه لری کړي او سمدلاسه د تایلند خلکو ته د آزادو او منصفانه انتخاباتو په دایرهولو سره قدرت انتقال کړي.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې منطقي تګلاره غوړه کړې ده چې فضا ته د مضرو ګازونو اندازه راکمه کړي. ښاغلي اوباما په خپلې هفتیزې وینا کې نن د شنبې په ورځ وویل چې پیشنهاد شوې تګلاره به د کاربون ګازات چې د زیات شمېر امریکایانو روغتیا یې د خطر سره مخامخ کړې ده راکم کړي. په دغو امریکایانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ښاغلي اوباما وویل چې په لنډ مهال کې د سلو زرو امریکایانو د نفس تنګۍ او د 2000 امریکایانو د زړه د حملو څخه مخنیوی کېدای شي که چیرې د چاپیریال ساتنې یاد شوې تګلاره تطبیق شي. ولسمشر اوباما د خپلې وینا په ترڅ کې په واشنگټن کې د ملي روغتیايي مرکز د ماشومانو یادونه وکړه چې د ککړې هوا له کبله د نفس تنګۍ په تکلیف اخته شوي دي. ولسمشر اوباما وویل چې د هوا پاکوالی به د یوې ورځې پروژه نه وي او ډېرې ستونزې به په مخ کې ولري. خو ولسمشر اوباما وویل چې د ولسمشر په صفت او د یو پلار په صفت باندې نه غواړي چې ماشومان یې په یوې داسې نړۍ کې ژوند وکړي چې د ژوند وړ نه وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی چې یو امریکایی په سوریه کې ځانمرګي حمله کړې ده. د خارجه وزارت نطاقي جین پاسکی پرون د جمعې په ورځ وویل چې دا خبره صحیح ده چې هغه سړی ابو الحریره الامریکي د امریکا د متحده ایالاتو تبه و. دی وویل موږ سوریه ته د خارجي جنګیالیو تلو راتلو اندېښمن کړي یو. دا مشکله ده چې سړی مشخص تحلیلونه او معلومات ورکړي، خو موږ د مهمو متحدو ملکونو سره په تماس کې یو. سوریه ته د خارجي جنګیالیو د دغه بهیر په حقله اندېښنې لرو. په دې سیمه او اروپا کې زموږ انډیوالان هم ډېر اندېښمن دي. څو میاشتې وشوې چې موږ ته دغه اندېښنه رالوېدلې ده. د القاعدې سره تړلې دغه ډله د النصره جبهې د سې شنبې په ورځ په ټویټر کې یو لړ پیغامونه خپاره کړل چې امریکایي ځانمرګي حمله کړې ده. دا حمله د یکشنبې په ورځ د سوریې د عدلی په ایالت کې شوې ده. یوه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې ده ښیي چې دغه امریکایي په ټرک موټر کې چاودونکي مواد باروي او بیا سویچ وهي او چاودنه کوي.
د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف د اروپایي اتحاد د امنیت او همکاري د سازمان د چارواکو په پیشنهاد باندې اعتراض کړی دی چې ویلې دي کېدای سي دغه سازمان د امنیتي اندېښنو له امله د اوکراین د خپلو څارونکو په ایستلو غور وکړي. د اوکراین د حکومتي قواو او د روسیې د طرفدارو یخیانو ترمنځ په دغه سیمه کې جګړه روانه ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي چې په ختیځ اوکراین کې د پنجشنبې په ورځ د دې سازمان د څارونکو سره رابطه قطع شوې ده او د څارونکو یوه ډله د دوشنبې د ورځې راهیسې یخیانو نیولې ده. خو د روسیې د باندنیو چارو وزارت بیان خپور کړی دی او پکې راغلی دی چې په ختیځ اوکراین کې کیف لخوا په لوی لاس عملیات غځول کیږي او پوځي عملیات روان دي.
د سوریې مبارزینو ویلي دي یاغیانو د حلب په ښار کې یو تونل الوزولی دی. یاغیانو دغه تونل د چاودونکو موادو نه ډک کړی و. په دې پیښه کې لږ تر لږه د حکومت 40 طرفدار جنګیالي وژل شوي دي. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو سوریایي څارونکي وایي چې دغه چاودنه په زاړه حلب کې د زهراوي مارکیټ ته نږدې شوې ده. د سوریې د یاغیانو لوی ائتلاف اسلامي جبهې ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده. دغه گروپ په ټویټر کې ادعا کړې ده چې په دې چاودنه کې د حکومت 40 تنه عسكر وژل شوی دي. دغه گروپ همداشان د دې چاودنې ویډیو هم خپره کړې ده.
د شمالي کوریا مطبوعات وایي چې د جنوبي کوریا یو ایسوي تبلیغي په عمر قید محکوم شوی دی. پر هغه باندې د مخفي کلیسا د جوړولو او جاسوسي کولو تورونه لګېدلې و. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن د شنبې په ورځ رپورټ ورکړي چې کیم جونګ اوک پر روند د جمعې په ورځ په محکمې کې پر هغه باندې لګېدلې تورونه ومنل. شمالي کوریا چارواکي وایي چې کیم د چین څخه شمالي کوریا ته راوښتي او د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې ونیول سو. هغه د فبروري په میاشت کې د شمالي کوریا په یو تلویزیون کې راښکاره سو او دا اقرار یې وکړ چې د جنوبي کوریا د استخباراتو ادارې مرسته ورسره کړې ده. هغه د شمالي کوریا پر ضد جنایاتو د ترسره کولو په خاطر بخښنه وغوښتل، خو د جنوبي کوریا د ملي امنیت اداره بیا وایي چې کیم د هغوی جاسوس نه دی.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د شکایاتو کمیسون ویلی دی چې د پنځو شمالي ولایتونو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه یې څېړلي دي. په دې هکله رپورټ لرو چې وروسته به واوري. د پاکستان طالبانو سره د پاکستان د پوځ نښتې د دې هیواد د شمال لویدیځ نه افغانستان ته غځېدلي. د اسلام آباد نه د امریکا خبریال شیرن بن رپورټ راکړی دی چې په دغه نښتې کې ملکیان، پوځیان او جګړه ماران وژل شوي دي. نور تفصیل حسیب الکوزیل لولي.
د پاکستان د پوځ منابع وایي چې دوی د یخیانو یوه غټه حمله پر شاتم بولې ده او شپاړس ترهګر یې وژلي دي. په عملیاتو کې یو سرتیری وژل شوی دی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. منابع وایي چې د افغانستان د کونړ ولایت څخه د 250 او 200 شاوخوا طالبانو سهار وختي د پاکستان د قبایلي علاقې د باجوړ په سیمه کې پر یوه امنیتي پوستې برید کړی دی. باجوړ د افغانستان د کونړ ولایت سره په سرحد کې موقعیت لري. د پاکستان پوځ وایي چې د سختې نښتې وروسته یې د جنګي هلیکوپترو څخه په عملیاتو کې کار اخیستی دی. خو د کونړ والي شجاع الملک جلاله وایي چې پاکستاني الوتکو د افغانستان پر قلمرو باندې تیری کړی دی او د برید له کبله څلور ملکي افغانان وژل شوي دي. د کونړ والي داسې وایي:
بمبار څنګه سره په کومه تو شروع شو د دنګام له سوالې د ګورېګا په منطقه کې تقریبا د وقفه په وقفه البته مسلسل نو لس بجو لس نیم بجو پورې دوام وکړ. څلور کې وګړي او لس کسه پکې زخمی دي، څلور شهیدان پکې شوي دي.
پاکستانی چارواکو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې چې آیا قواوې د سرحد څخه تیرې سوي دي او کنه. پاکستانی طالبان د پاکستان څخه کله ناکله افغانستان ته وراوړي. د نن ورځې برید د افغانستان په پارلمان کې ډېر زیات احساسات راوپارول. د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي د پارلمان غړو ته وویل چې د افغانستان پوځ انتقامي حملو ته چمتو دی، خو د افغانستان د ملکي حکومت د پریکړې پرته به اقدام ونه کړي. ښاغلي محمدي وویل چې حامد کرزي ټلیفون ورته کړی دی او د وضعیت په هکله تفصیلات ځینې غوښتي دي. هغه داسې وویل:
دی شک نبود که امشب گذشته سرپوستای پاکستانی ها طالبا حمله کرده بودند. طالبا خود پاکستان در این مرز دانگان که میگه ممیجه حمله کرده بودند.
روس سپوری په مستقله توګه د دغوی د اگانو پخلی نسی کېدلی ځکه سیمې ته لاسرسی مشکل دی. د ملي دفاع وزیر وویل چې ولسمشر کرزي هدایت ورکړی دی چې کچیرې د افغانستان په سرحد کې د پاکستان له لوري حملې ادامه پیدا کړي نو ځوابي برید دی وکړي. د چهارشنبه په ورځ افغان حکومت په افغانستان کې د پاکستان سفیر احضار کړي او ورته رسمي د پاکستان د بریدونو په خاطر جدي احتجاج وکړي. اسلام آباد دا ردوي چې د افغان ملکیانو پر کورونو یې برید کړی دی او وایي چې قواوې یوازې هغه سیمې په نښه کوي د کوم ځای نه چې پر پاکستاني قواوو باندې بریدونه کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسون د پنځو شمالي ولایتونو د کاندیدانو د شکایتونو سیرل پیل کړی دی. د ولایتي شوراګانو کاندیدانو کوم 3000 شکایتونه کړي دي. د دې شکایتونو نهایي نتیجې د جوزا په 22مه اعلانېږي. بهارت صابر د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د هیواد د پنځو شمالي ولایتونو د ولایتي شوراګانو د نوماندانو شکایتونه د یوې اعلنې غونډې په ترڅ کې وڅېړل. د سمنګان، بلخ، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو د ولایتي شوراګانو نوماندان ډیری د رای ورکونې په پا پایل پاڼو کې د ناظرینو او مشاهدینو د لاسلیک نشتون، د صندوقونو د قلفونو ماتېدنه او هم په ټاکنیز مرکز کې د وسلې سره د ځینو زورواکو د شتون په اړوند هم شکایت درلود. خو په کندوز ولایت کې یو بې ساری شکایت هم درج شوی و چې ښځو به د نارینه پر ځای رای کارولی. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ نه ډاکټره رحیمه وایي رای ورکه شوی دی. هغه وایي د دغه ولسوالۍ رای دې له سره وشمیرل شي.
هغه رای چې په ښار کې ما اخیستې وې په خپله مرکز دی بلخ کې، هغه رای مې سبل شوې وې، هغه م په غو کې م تقلب شوی و. هغه رای چې ما اخیستې وې، مثال د خبرې نه اخیستې مې وې، 15 لیکلې وې، 15 ورکې دي په زیاترو سایټو کې. دغه یو رای مې نه د پکې سبل شوې، نه چمتال ولسوالۍ، نه بلخ، نه چربولک، زارې، کشندی، دولت آباد، یو رای مې نه د پکې سبل شوې. بیرته د سر باید شمارې شوې، زما رای باید راوځي.
د همدغه ولایت نه فروزان احمدی بیا د ټاکنو کمیسیون ګرموي چې د هغه په وینا ځینو نوماندانو ته رای ورزیاته کړي دي.
ما د سات ولایت بلخ کاندیدای بودم که د بین زنو د بلندترین آقا بودم.
په بلخ ولایت کې د ښځو ترمنځ زما رای تر ټولو زیات وي، خو کله چې د ټاکنو کمیسیون رای اعلان کړي نو دا زما د انتظار خلاف وي. د ټاکنو کمیسیون ځینو نوماندانو ته تولکي رای ورکړي دي. د هغه نوماند رای چې یو لسوي هغه ته درې هم ورزیاته کړي او 113 رای ورته شمیرلې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دغه راست شکایتونو په اړوندوي دواړه خواوې دي پوره اسناد او مدارک وړاندې کړي، سو دغه کمیسیون په پوره یقین سره حکم صادر کړي او هر څوک خپل حق ترلاسه کړي. یاد کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د نوماندانو شکایتونه وڅېړي. خو په همدغه حال کې د یاد کمیسیون مشر ستار سعادت وایي په کم وخت کې ډیرو شکایتونو ته رسیدګي ورته دروند کار دی.
له بده مرغه د دواړو انتخاباتو یو ځای کېدل په دواړو کمیسیونونو باندې فشار راوړی، د انتخاباتو په شفافیت باندې بد تاثیر کړی، چې موږ له بده مرغه دا اوس د تقویم له مخې ډېرې کمې ورځې لرو چې موږ هغه نه شو رعایتولی. طبعا چې یو څو ورځې به نورې هم په بر کې نیسو، خو بیا هم کومې لانجې چې د ولایتي شورا په انتخاباتو کې رامنځته شوي دا په دې زمان کې ډېر زیات راته سخته وي د ټولو څېړنه. خو موږ به شپه ورځ کار وکړو، تلاش به وکړو، هڅه به وکړو چې هغه نسبی عدالت چې زموږ هیله ده هغه تامین شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هڅه کوي چې تر راتلونکو 12 ورځو پورې د ولایتي شوراګانو د نوماندانو ټول شکایتونه وڅېړي او د جوزا په 28 نیټې د هغه نهایي پایلې اعلان کړي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په تایلند کې د کودتا د مشرانو نه غوښتي دي چې توقیف شوي کسان خوشي کړي او سمدلاسه په تایلند کې عمومي انتخابات دایر کړي. نور تفصیل زموږ همکار لولي.
خاغلی هیګل په سنگاپور کې دا خبره وروسته له هغه نه وکړله چې د تایلند د کودتا مشر جنرال پریوت چان او چا وویل چې یو کال وخت په کار دی چې تایلند بیرته ملکی حالت ته راستون شي. هیګل د آسیایي امنیتي کانفرنس په ترڅ کې نن د شنبې په ورځ وویل
موږ د تایلند شاهي قواوې دې ته هڅوو چې توقیف شوي کسان خوشي کړي، د بیان پر آزادۍ بندیزونه لرې کړي او سمدلاسه د تایلند خلکو ته د آزادو او منصفانه انتخاباتو په دایرولو سره قدرت انتقال کړي.
خاغلی هیګل د امنیتی کانفرنس استازو ته د شنګریلا په مذاکراتو کې وویل چې امریکا له تایلند سره د خپلې اوږدې مودې نظامی اړیکې شلولې دي. د تایلند د کودتا مشر جنرال پریوت چان او چا د جمعې په ورځ په ټلویزیوني خبرو کې وویل انتخاباتو نه مخکې به د پخلاینې او سیاسي اصلاحاتو پر راوستلو باندې یو کال وخت ولګیږي.
یو قانوني شورا به د دې لپاره تاسیس شي چې صدر اعظم وټاکي، موقتی کابینه جوړه کړي او د حکومت او نوی اساسي قانون د مسودې له چمتو کولو څارنه وکړي. یو اصلاحي شورا هم جوړه کړي چې هغه ټول اصلاحات راولي چې ټولنه یې غواړي او سیاسي ډلو ته د منلو وړ وي. تمه ده چې په دې ټولو کارونو باندې به یو کال وخت ولګيږي.
د کودتا مشر جنرال اوچا مظاهره چانو ته خبرداري ورکړ چې د نظامی کودتا خلاف مظاهره بندې کړي، ځکه دا شخړې به د ملکی حالت د بیرته اعاده کولو بهیر سوکه کړي. امنیتی تحلیلګر پانیتن وانیتا ګورن وایي که چیرې پوز سوله او امن تامین کړی شي نو سیاسي اصلاحات به ډیر ژر راسي.
یو شمیر سیاسي ستونزې به په ډېر اسانۍ سره اوار شي که چیرې پوځ روانې ناکرارۍ کنټرول کړی شي. تر دې وروسته بیا پوځ د یوه نوي اساسي قانون او ملي اصلاحاتو لپاره په یوه لاره غور کولی شي، نوی حکومت جوړولی شي او نوی صدر اعظم ټاکلی شي.
د تایلند نظامي واکدارانو مظاهرې غیر قانوني اعلان کړي دي. په دې لړ کې د حکومت ډېر چارواکي، سیاستوال او د کودتا مخالفین نیولي دي. په دې لړ کې یو شمیر کسان په دې شرط خوشی شول چې په آینده کې به له مظاهرو نه ډډه کوي، خو یو شمیر نور به له قانوني چلند سره مخامخ شي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وویل امریکا په تایلند کې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره کوم مشروع دلیل نه ویني. د تایلند خلک په ټولیز ډول د پخواني صدر اعظم تاکسین شینوا د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ویشل شوی دی. تاکسین شینوا په 2006 کال کې له قدرت نه وغورځول شو او اوس په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د افغانستان په انتخاباتو کې د مطبوعاتو په ونډې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه عاشق الله رحیمزوی او نجیب الله احمد یاردی. او دا د اوس حسیب الله کوزه صاحب د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس کرزی نن د هند بارنوی چارو د وزارت د مینی سوجیتا سنگ سره وکتل. سوجیتا سنگ د ایرات ولایت د سفر نه وروسته نن په ارکی ولسمشر کرزی ته د هند په قونسلګری باندې د تورستی برید په اړه معلومات ورکړه. ولسمشر کرزی د هند بارنوی چارو د وزارت مینی ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان امنیتي قواوې به د دوی د سفارت او قونسلګری د ودانیو او کارکونکو امنیت په ښه ډول تامین کړي او د افغانستان حکومت به په دې اړه له هیڅ ډول همکاري څخه ډډه ونه کړي. افغان چارواکي وایي دولستانه د افغانستان په ختیځ کې د سړک د غاړې د مین په چاودنې کې وجل سوي دي. د حکومت نه تقوی چې دغه چاودنې د شنبه په ورځ وختي د غزنی د ولایت د ګیرو پولیس والی کې سوي ده. په دوه موټرو کې ملکی خلک سپاره او سفر کوي چې د مین چاودنه وسوه او تلفات پیښ شول. په پاکستان کې نظامی چارواکي وایي په قبایلي علاقه کې په یو پوستې باندې په ناڅاپي حملې کې 14 ملیشیا او یو عسکر وجل سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په تایلند کې د کودتا د رهبرانو نه غوښتي دي چې بندیان دي آزاد کړي او ژر تر ژره دي عمومي انتخابات وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې منطقي تګلاره غوره کړې ده چې فضا ته د موزیرو ګازونو اندازه راکمه کړي. ښاغلی اوباما په خپل هفتیزي وینا کې نن د شنبه په ورځ وویل چې پیشنهاد شوې تګلاره به د کاربون ګازات چې د زیات شمېر امریکایانو روغتیا د خطر سره مخامخ کړې ده راکم کړي. په دغو امریکایانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ښاغلی اوباما وویل چې په لنډ مهال کې د سلو زرو امریکایانو د نفس تنګۍ او د 2000 امریکایانو د زړه د حملو څخه مخنیوی کېدای شي که چیرې د چاپیریال ساتنې یا څوې تګلاره تطبیق شي. د امریکا د بارنوی چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی چې یو امریکایی په سوریه کې ځانمرګ برید کړی دی. د خارجه وزارت نتاقی جنسا کی پروند جمعه پر ځویل د خبره سید چې هغه سړی ابو هريره الامریکایی د امریکا د متحده ایالاتو ته بو. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د اروپایي اتحادیه د امنیت او همکاري د سازمان د چارواکو په پیشنهاد باندې اعتراض کړی دی چې ویلی دی کېدای سي دغه سازمان د امنیتي اندېښنو له امله د اوکراین د خپلو څارونکو په ایستلو باندې غور وکړي. د اوکراین د حکومتي قواوو او د روسیې د طرفدارو یاغیانو ترمنځ په دغه سیمه کې جګړه ادامه لري. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي په ختیځ اوکراین کې د پنجشنبه په ورځ د دې سازمان د څارونکو سره رابطه قطعه سوه او د څارونکو بله ډله یې د دوشنبه د ورځې راهیسې د یاغیانو لخوا یرغمل نیول سوې ده. د سوریه مبارزین وایي یاغیانو د اله په ښار کې یو تونل الوزولې دي. یاغیانو دغه تونل د چاودیدونکو موادو ډک کړی و. په دغه پیټه کې لږ تر لږه د حکومت 40 تنه طرفدار جنګیالي وژل سوي دي. د شمالي کوریا مطبوعات وایي چې د جنوبي کوریا یو ایسبي تبلیغي په عمر قید محکوم سوی دی. پر هغه باندې د مخفي کلیسا د جوړولو او جاسوسي کولو تورن لګیدلی و. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن د شنبه په ورځ رپورټ ورکړي چې کیم جونګ اوک پرون د جمعې په ورځ په محکمې کې پر هغه باندې لګیدلی تورونه ومنل. د شمالي کوریا چارواکي وایي چې کیم د چین څخه شمالي کوریا ته وراوښتي او د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې ونیول سو. هغه د فبروري په میاشت کې د شمالي کوریا په یو تلویزیون کې راښکاره سو او د اقرار وکړي چې د جنوبي کوریا د استخباراتو ادارې مرسته ورسره کړې ده. هغه د شمالي کوریا پر ضد د جنایاتو د ترسره کولو په خاطر بخښنه وغوښته. خو د جنوبي کوریا د ملي امنیت اداره بیا وایي چې کیم د هغوی دپاره د جاسوس په توګه کار نه کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لږ وروسته د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام لرو. نن د گفتو شنود یا خبرو اترو په پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې د افغانستان د انتخاباتو په جریان کې د مطبوعاتو رول څه و. آیا تاسو درنو اوریدونکو فکر کوئ چې محلي او نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د انتخاباتو په هکله بشپړ رپورټونه او معلومات ورکړي دي او یا دا چې کمی موجود و؟ هر څه نظر او تبصره چې لري وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي. زمونږ د سټیجو نمبر دی 202-6-19-11-6. د پروګرام قربانه عاشق الله رحیمزوی او نجیب الله احمد یارسیب دي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي. سوشي بیرسته د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کیږي.